په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پروانه یو ساعت خبرونه کې بعد افغان طالبانو پاکستان ته سفر، د قامی اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتاری او د پیښور آرمی پبلک سکول د برید شپک کاله پوره کېدو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز راپورونه به واوري. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د پیښور پولیسو د قامی اسمبلی غړی علي وزیر نیولې. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د اصلیت معلومولو لپاره د چین ووهان ته سیرونکي استوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان سره د پاکستان د اړیکو د ښه کولو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پرون ناوخته د ټلیفون له لارې له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي عمران خان اشرف غنی ته ویلي چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ کې د افغان مسلې د هواري طرفدار دی. د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې په جګړه کې په ښکېلو ټولو خواوو یو وار بیا غږ وکړ چې تشدد په کمولو او د اوربان په راوستلو کې د خپل مسؤلیت ادا کړي. له دوهې نه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو پلاوی به نن هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ کې ورغلی پلاوی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته پرون په یو تلویزیوني وینا کې ویل طالب مشران سولې ته لیواله او سنجیده دي. قریشي ویل په افغانستان کې د تشدد کمولو او اوربند لپاره باید ټولې خواوې هڅې وکړي. د پیښور پولیسو پرون د قامی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر ونیولو. د پیښور شرقي تاڼې محرر شاهد خان مشال لډیو ته ویل چې علي وزیر سن پولیسو ته په یوه مقدمه کې مطلوب او اوس به د کراچۍ پولیسو ته سپاري. نوموړی وایي د علي وزیر نیول په کراچۍ کې د هغه له یوې وینا سره تړاو لري. د دسمبر په شپږمه پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې یوه لویه غونډه کړې وه چې ورته د علي وزیر منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د غورځنګ ګڼو مخورو ویناوې کړې وې. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په پیښور کې د پولیسو لخوا د علي وزیر نیونه د دولت د جبري پالیسیو تسلسل دی. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم د حکومت هغه فیصله رد کړې ده چې ویلي وو د سینټ انتخابات به د راتلونکي مارچ میاشت نه وړاندې کوي او د لاسو چتولو له لارې به ټاکنې کیږي. د اپوزیشن د 11 ګوندونو د اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پنجاب په بهاولپور کې خبریالانو ته ویل د حکومت دغه پریکړه نه مانی ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې مهم رول لوبوي او د حکومت اوسنۍ پریکړه به لانجه من کړي. مولانا ویل سپریم کورټ د آئین د بدلولو اختیار نه لري. د نوموړي په وینا دا ممکن نه ده چې د لاس په چتولو د سینټ انتخابات تر سره شي. د پاکستان د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر شبلی فراز د دسمبر په 15 ویلیو حکومت یې پریکړه کړې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي. حکومت وایي دا کار په پیسو د سینټ د چوکیو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره کوي. په پاکستان کې د سینټ د غړو شمیر 144 دی او هر درې کاله پس د 250 غړو ټاکنه کیږي چې هغه بیا شپږ کاله په دې عهده پاتې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د پلټنو لپاره د چین ووهان ښار ته چرته چې اول ځل یاد وایرس سره راپورته کړی او نړیوال ماهرین استوي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویل چې د نړیوالو ماهرینو ډله راتلونکي میاشت ووهان ته ځي سو د کورونا وایرس اصلیت وڅېړي. کال مخکې کورونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبې صوبې په ووهان ښار کې وموندل شو. له هغې تر دغې دې وایرس په ټوله نړۍ کې 14 لکه نه زیات خلک وژلي او 83 میلیونه نه زیات خلک یې ناجوړه کړي دي. تر اوسه دا پوښتنې لا ځواب پاتې دي چې دا وایرس له کومې راغله او څنګه انسان ته لاره وموندله. په لومړیو کې داسې ګمان کېده چې دا وژونکی وایرس له ځناورو انسانانو ته لېږدېدلې، خو اوس ماهرین فکر کوي چې کېدای شي دې وبا ته د ووهان په مارکیټ کې وده ورکړل شوې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په یوه غونډه کې چې د کال د پای خبري غونډه نومول شوې د خبریالانو پوښتنې ځوابوي. د خبري غونډه په امریکا کې د انټرنیټي حملو تر شا د روسیې د لاسوهنې د شکونو او دغه راپور د مخې تر راتلو نه پس ترسره کیږي چې په کې راغلي داسې شواهد موندل شوي چې د روسیې د امنیت فدرالي ادارې FSB الکسی ناولني ته زهر ورکړي. نوموړی په کرملین نیوکه کوونکي سیاستوال پوتین په قامی کچه د تلویزیون له لارې خبرېدونکي دغه خبري غونډه د خپل شخصیت د ځلولو، روسانو ته د دې باور د ورکولو چې هغوی په خو لاسونو کې دي او ترڅنګ امریکا او نورې نړۍ ته د پیغام ورکولو لپاره کاروي. 78 کلن ولادیمیر پوتین په تیرو 2 لسیزو کې د روسیې مطرحه سیاسي صحرا پاتې شوی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو پلاوی نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې دی. هغوی پرون د پاکستان د خارجه وزیر سره ولیدل. یو شنون کې د دې سفر په اړه وایي،
پاکستان تقریبا په افغانستان کې درېم پریک دی. زه د دې دلته کې وخت وزیر راځي، خبرې اترې هم کوي او د پاکستان سره مشورې هم کوي.
د پېښور پولیسو د قومي اسمبلی غړی علي وزیر ونیولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دا پېښه غندلې ده.
نیول دا مقدمه دا جلونه په دې باندې ریاست مخکې مستړه شوه دي. دا سره منې ځل نه دی، نه ورو منې سه اف آی آر ده په مونږ باندې. دی هر به مخکې استعمال کړی ده.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید شپږ کاله پوره شول. د وجل شوو ماشومانو کورنۍ وایي د سکول انتظامیه ورو ورو هر څه هیروي. په جلال آباد کې خبریالانو ته د خوندیتوب لارې چارې وښودل شوې. یوه خزینه خبریالۍ په اړه وایي،
دوه ورځنی ورکشاپ د موږ ته ډېر فایده مند و. په هغه شان پوه شو چې یو خبرنګار د کار په مهال کې څه راپېښېږي، کوم تدابیر باید ونیسي.
دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې اورېدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. اورېدونکو، پاکستانی چارواکي وایي وزیر اعظم عمران خان پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړی. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د پروسې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو په ښه کېدو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو پر داسې وخت خبرې کړې چې د افغان طالبانو یو پلاوی په پاکستان کې موجود دی او احتمال دی چې دوی به سبا د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات هم وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ شوو خبرو په اړه تفصیل درته په اسلام آباد کې زمنګ همکار طاهر خان درکوي چې نجیب امیر ورسره خبرې کړې دي.
کوم چې د وزیر اعظم دفتر لخوا جزئیات تفصیلات خواره شوې دي د دې خبرو په اړه باندې، نو اولنې خبره پکې شوې ده چې دواړو مشرانو د سولې کې د سولې خبرو کې چې کوم بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی په هغه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان افغانستان تعلقات نور مضبوطولو په اړه خبرې شوې دي. دویم د عمران خان له قوله ویلې شوې دي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او د هغې په ملکیت د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي، او عمران خان د بین الافغاني مذاکراتو کې چې کوم پرمختګ شوی دی، پیشرفت شوی دی، د هغې هم هرکلی کړی دی.
د طالبانو پلاوی هم طاهرخان صاحب په اسلام آباد کې د پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. بیا وروسته د شاه محمود قریشي خبرې غونډه مخې ته راغله، په هغې کې هم په افغانستان د سولې اړوند خبرې وشوې. د وزیر اعظم سره تاسو ویلې چې افغان چارواکو ویلي چې دوی به ګوري د وزیر اعظم سره خپل پاکستانی چارواکي څه وایي، څه سکیجول دی، کله به پاکستان د وزیر اعظم سره دوی ګوري، او د نن دپاره د دوی دغه څه دی پروګرام، ځکه دوی درې ورځو لپاره پاکستان کې دي، نن به چا سره ګوري؟
د پاکستان د خارجه وزارت په بیانې کې خود د وزیر اعظم د ملاقات خبره وه. البته وخت نه دی ټاکل شوی، ورځ نه دی دغه په اړه ویل شوی، او موږ هم کوشش وکړو چې د پاکستان د وزیر اعظم د مطبوعاتو د رسنې او چې کوم مسؤل ذمہ وار خلک دي یقینا تپوس وکړو، لیکن هغه جواب نه دی کړی چې دا ملاقات په کله کیږي. لیکن څنګه چې پاکستان وایي دا سفر درې ورځنی دی، پرون اورنې ورځ د طالبانو دویم ورځ ده. نور تفصیلات نه دي ورکړی شوي، فقط د خارجه وزیر او د وزیر اعظم د ملاقات د پاکستان په بیانیه کې ذکر شوی، او د نورو ملاقاتونو په اړه باندې تفصیل نه دي ورکړی شوی. خارجه وزارت هم خاموش دی، نور مسؤول ادارې هغه هم خاموش دي.
طاهر خان وو د اسلام آباد نه چې زمنګ همکار نجیب امیر سره خبرې کولې، او د وزیر اعظم عمران خان او د افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ پرون چې کوم ټلیفوني خبرې شوې وې د هغه په اړه تفصیلات ورکول. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغان طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د دسمبر 14 نه د پاکستان په درې ورځني سفر دی. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ورځ د یاد پلاوی سره ملاقات وروسته رسنیو ته وویل طالبان په دې خبره رسیدلي چې روانه جګړه د دوی او نه او د افغانستان په ګټه نه ده. بلخو هم د شروع په ورځ د افغانستان بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته د طالبانو درې ورځنی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 14مه د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی پلاوی سره د ملاقات وروسته رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی ته ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کم کړي او هغوی پر دې قانع شوي چې د جګړې دوام نور نه د دوی او نه هم د افغانستان په ګټه دی. د نوموړي وینا وا البته دا ذمہواری ایوازې د طالبانو نه ده بلکې د جګړې ټولې خواوې دي د تشدد په کمولو کې خپل کردار په داسې توګه ترسره کړي چې اوربند ته لار برابر
برشی.
بلخوا پرون د شروع پرز د افغانستان بارانو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې اسلام آباد ته د طالبانو درې ورځنی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره شوې ده. وزارت زیاته کړې چې پاکستان سره د افغان اولس د هیله شریکه کړې و چې تشدد د کم او اوربند دی وشي. د طالبانو یان محمد نعیم د دسمبر په 15مه په ټویټر لیکلی ول چې د دې سفر مقصد د شریکو ګټو او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کول دي. د نوموړي ترڅنګ شاه محمود قریشی هم پرون رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی شکر گزار وو چې پاکستان حکومت ډیر په خړ ډول افغان کډوالو ته پام کړی. طالبانو په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد سفر نه وړاندې دا قسمه بیانونه به ورکول چې پاکستانی چارواکو سره به شریکو ګټو او په یاد ملک کې میشت افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. نو پښتنه دا راپورته کیږي چې دا قسمه خبرې د هیوادونو په کچه وشي او طالبان چې حکومت نه بلکې ایو ډله ده نو هغوی داسې کولی شي او که څنګه. د دې پښتنې په جواب کې په کابل کې د سیاسي چارو یو څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي
دی لا دوی کچیر طالبان دا وایي چې موږ د پاکستان دولت سره مشورې کوو په سولې کې دا به طالبان تر تصویر باندې به د خلکو په ځانونه کې داسې و دغه چې ولا پاکستان د طالبانو ماستر دی او ورته چې دی ورته وایي منی دوه مسله چې تر دې مهمه ده. طالبان خپل په مینځ کې خپل رهبری شورا سره چې پاکستان کې د فراغې سره مسله سلام مشورې کوي په دې موضوع کې څوک په دې موضوع کې نو کچیر طالبان بان دا برملا کی وای چې مرجو د خپل رهبرانو سره پاکستان کې ګورونو دا به هغه ادا چې افغان دولت کوي هغه ادا چې نړیوال ټولنه کوي هغه په پاکستان تبدیل شي. نو د دې د فټول د پاره طالبانو هر سفر پاکستان ته طالبان غواړي چې پټي کې او د ماجیرلو مسله اوسه ورواچي بل څه لوي لینه.
طالبان چې د 1999 نه تر 2001 کال پورې په افغانستان حکومت کاوه په نړۍ کې ایوازې پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په رسمیت پیژندو. خو سمود وروسته بیا سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ترې هم لاس واخیست او پاکستان بیا ایوازې د طالبانو حکومت تر اخیره په رسمیت پیژندو. طالبانو دا سفر تر هغه وروسته شوه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د جنوري تر 15مه وقفه شوه. دا چې د طالبانو د پاکستان دا سفر څومره مهم دی او په نږدې وخت کې په افغانستان کې د ډزبندۍ څخه امکان شته. په پیښور کې میشت خبریال او د افغان چارو پوه شمیم شاهد وایي که پاکستان وغواړي نو امکان شته چې طالبان ډزبندۍ ته راضي کړي.
پاکستان چې کوم دی نو تقریبا په افغانستان کې دریم پریک دی، یو افغان دولت دی، یو طالبان دی او بل پاکستان دی، کمولا برادر دی او کمولا هبت الله خون دی. نو د دې ټولو فامیلونه چې کوم دي هغه هم په پاکستان کې دي، هغوی د پاکستان د اثر نه خارج نه دي. ځکه دوی دلته کې وخت په وخت ځي راځي، خبرې اترې هم کوي او د پاکستان سره مشورې هم کوي. ګوره که اوربن پاکستان غواړي چې د اوربن وشي نو بس طالبانو ته دي وایي چې اوربن وکړي، په دې خو بله خبره نشته.
خو په پېښور کې میشت د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی بیا وایي دا سفر ډیر مهم دی خو خوشبینه نه دی چې طالبان به دې ته راضي شي چې ډزبندي اعلان کړي.
افغانستان حکومت غواړي ټولو نه مخکې دغه ډزبندي وشي، په دې باندې خبرې وشي. طالبان دې سره اتفاق نه کوي، د هغې لپاره نورې مسلې مهم دي. او یو دا غواړي چې څنګه امریکي هغې هغې پرېکړه کړې ده په دوحه کې چې مخکې به د هغې چې کوم پاتې قیدیان دي هغه به رها کوي، او د ملګرو ملتو تور فهرست دی د هغې مشرانو نمونه دي هغه به ډېر کول غواړي. دغه خبرې د هغې لپاره مهمې دي. زه فکر نه کوم چې فعلاً به طالبان دغه ډزبندې ته تیار شي، حاضر شي.
تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی و او هلته یې له شاه محمود قریشی او نورو لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره په افغان سوله خبرې کړې وې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر پرون د پېښور پولیسو ونیولو نوموړی له اسلام آباد په دې موخه پېښور ته ورغلی و چې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو په یاد غونډه کې برخه واخلي د پېښور پولیس وایي علي وزیر د سند صوبی پولیسو ته په یوه مقدمه کې مطلوب دی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر نیول غندلی او ویلی دی چې دا د ریاست د جبر انځورګری کوي نور حال له پېښوره غلام غوث را کوي
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ او د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې تیر ماښام هغه مهال ونیول شو کله چې هغه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د شپږم تلین د لمانځلو دستورې ته د وینا وروستو راستنېدلو د پېښور د کینټ د سیمې د شرقی تانې یو پولیس چارواکي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر د سند صوبې پولیسو لخوا ثبت شوی یو اف آی آر په بنیاد په جوړه شوی یو مقدمه کې د هغه صوبې پولیسو ته مطلوب و د پېښور پولیس چارواکي وایي د سند صوبې پولیسو ته د علي وزیر د سپارلو لپاره له هغه ځای د پولیسو یوه ډله هم پېښور ته رارسېدلې ده او علي وزیر به دوی د سند پولیسو ته حواله کوي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې مشر پزل خان مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر په بل کوم ځای کې هم نیول کېدی شو خو د هغوی د ماشومانو د تلین د دستورې پر مهال د هغه نیول مناسب نه و
علي وزیر ایم این ای صاحب نن گرفتاری انتهایی شرمناک ده ولی په نن ورځ باندې دا گرفتارولو هغه داسې نه دی چې چاته ورک سړی دی او په بل ځای کې وي ډېر اسانه باندې دغه رهایش په اسلام آباد کې وي هلته کې به گرفتار کړی خو ولې نن ورځ باندې مونږ په دغه واقعې ډېر په کلکه ټکو باندې غندنه کوو او مونږ جدوجهد به انشاءالله جاری وي
مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی د سین صوبې په سرخار کراچۍ کې د علي وزیر او د پښتون تحفظ مومنټ د نورو مشرانو په ضد د درج شوي مقدمې د جزئیاتو تر مخه دغه اف آی آر د کراچۍ په سورابګوټ تاڼه کې د دسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې وروستو درج شوی په دغه مقدمه کې د علي وزیر ترڅنګ د پښتون تحفظ مومنټ د مشر منظور پښتین محسن داول او د غورزنګ د ځینی نورو مشرانو نمونه هم لیکل شوی دي او په دوی باندې د ریاستی ادارو پولیسو او رینجرز ځواکونو په ضد د خبرو کولو تورونه او قانوني دپې لګولې شوی دي خدایات غورزنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم په دوی باندې دا ډول تورونه لګولې شوې دي خو د احتجاجونو ترڅنګ به دوی په عدالتونو کې هم د تیر په څیر د دغه تورونو په ضد خپله مبارزه جاري ساتي
نیول دا مقدمه دا جلونه په دې باندې ریاست مخکې ستړی شوی دی دا سره منی ځل نه دی نړو منی سه اف آی آر دی په مونږ باندې دی هر هر به مخکې استعمال کړی دا اوس بیا ځان وګوري هغه نیول کده په هر کیس کې هغه یو ځان له خبره دغه پروا مونږ ساتو نه ځکه چې بیا به څنګه دغه جوړ کړی کنه مطلب څنګه سبانا ولټ یغه زدون غټه خبره ده خو مونږ به خپل مضبوط ریسپانس وکړو او مونږ خپل ملګری سلا کو او هغه نه پس په یو مضبوط ریسپانس کوي احتجاج یو کوي جلسې یو کوي جلسو نه چې په هر رنګ و
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین هم د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده او هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د علي وزیر نیول د ریاست د جبر د پالیسۍ تسلسل دی او د دې په ضد به تحریک خپله تګلاره اعلانوي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مشال ریډیو اوري ورزو خیبر پختونخوا ته پرون د دسمبر 14 منېټه وا شپک کال وړاندې په همدې ورځ د پیښور په آرمی پبلک سکول بریټ کې له یو نیم سلو زیات زده کوونکو او د سکول د عملی کسان وجل شول په تیرو کلونو کې به په دې ورځ په پاکستان کې لوی غونډې تر سره کېدې خو دا ځل دا ورځ پیکا وا او لوی مانځنی اونلیدل شوې د وجل شو او جوبلو ماشومانو کورنۍ وای دا سخکاری لکه چې د سکول انتظامی او د پاکستان فوز د هغوی درد هیر کړی دی پرون د پاکستان وزیر اعظم هم پیښور ته تللی و خو په دې اړه یې یوازې څرګندونې کړي سکول ته نه دی ورغلی د پیښور انتظامی پښتون ژغورنې غورځنګ ته هم په ارکایوز تالار کې په دې اړه د غونډې د کولو اجازه نه ده ورکړې د دې ټولو خبرونو تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې
پیښور آرمی پبلک سکول کې د وجل شویو ماشومانو شپږم تلین په 14 دسمبر ولمانځل شو لومبی غونډه پیښور آرمی پبلک سکول کې وشوه چرته چې دا پیښه شوې وه خو د دغه وجل شویو ماشومانو والدین چې په دغه غونډه کې په سکول کې برخه اخیستې وه پرې خوشحاله نه وو د دوی په وینا چې ګنې د حکومت او د سکول پکې دا نور کله په شان دا ځل دلچسپي نه وه دا شهدا فورم په نوم یا دغه پیښه کې د وجل شویو ماشومانو د والدینو د اتحادیې یو غړي ډاکټر امین مشال لیوړو ته وایي چې د دوی د احتجاج په وجه غونډه په آرمی پبلک سکول کې وکړه ګنې دا یې هم نه کوله
وال پیرنٹ پروگرام مطابق سحر 9 بجے اے پی اسکول تا ورسیدو نو التا چلاڑو نو دو وی چھا پروگرام مون الریڈی او کومو گے سنگی مو کوم پیرنٹ لا راغلندی او تاسو پروگرام کو نو بیا پیرنٹ اگے تا وی چھ بئی کنی میں گھنٹے پورے تاسو پروگرام ارینج نہ کو نو مون بیا واڑ دو روڈ بلاک کو نو مجبورن پاک آرمی بیا سلامی والا دستر آغوختا او مطلب یو مختصر غونه 20-25 منٹ پروگرامی موکو خو دا پروگرام بانے پیرنٹ ډیر خفا ہوئی چه غی اهمیت دو رو رو کمولو کوشش کوي
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دغه ورځ د پیښور په دوره او دا وی غونډه کې په یاد پیښه د خفګان سرګندونه وکړه او یې ویل چې دغه خونړۍ ترهګرۍ پیښه ورستو ټول قام یو موټی شول او ترهګرۍ له ماته ورکړو دین علاوه د هر کل پشن پیښور ارکایوز لایبرری حال کې هم د دغه ماشومانو په یاد کې د غونډې تابعیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوې وه ولی حقوی ته په حال کې دننه د پروګرام کولو اجازه ورنکړی شو چې ورته وي چې د کرونا له وجې په غونډو بندیز دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان ضلع نه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې د پاکستان ریاست د دغه ماشومانو کلیزه لمانځلو کې هم خنډان جوړوي
بالکل دا خو د پی ایس د شهداو چې کوم د خپلو بچو کلیزه هر کال مانځي په هغه سلسله کې هم په دې هر کال ځال کې اکثر دې ظلم دی په قاعده اجازه تمه دي ته ملاب شو او چې څونه متعلقه اداري دي کدار کاوي د کډیسټریک اډمنستریشن دی ټول ان بورډ خو نن چې دی راغلی دی دلته د حالت ورنوتل نو بار ګیټ حالو او پولیس ولاړو دنه څوک نه پرخوندل نو هغه نه پدلا چې موږ مرو ورس دو نو بیا د دې شهداو په مشوره موږ دا فیصله وکړه چې دا غوس کې دین شي چې موږ دا کلیزه ونه مانځو نو بس بیا چې دنه حال بند نو موږ مجبور بیا دغه په مشوره پر روټ کې نستو
بلخو د لیبرری تنظیم سمبالون کی چاته چې د مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه و مشال لیډو ته ویل چې د کرونا ایس او پیز هم او د پی ټی ایم سیاسي جلسې لپاره هم د دې حال د ورکولو اجازه دوی ته نشته دی د پومړل د شپک کال وړاندې پیښور آرمی پبلک سکول باندې طالب وسلوالو برید کړی وو چې پکې خوشا یو نیم سل زده کوونکي او د عملی کسان وژل شوي وو د دغه پیښې وروسته د عدالت په امر پلټنو کې دا د امنیت یا سکیورټي ناکامي ګرځول شوې ده ولې دغه والدین وایي چې زموږ کسانو ته د سزا ورکړی شي او د دوی بچو ته انصاف هم
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلي تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د شبیر احمد جان رپورٹ مو واوریدو. ورزو یو بل رپورٹ دراورو. پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت هغه فیصله رد کړې ده چې ویلي وو د سینټ انتخابات به د راتلونکي مارچ میاشتې نه وړاندې کوي او د لاس اوچتولو له لارې به ټاکنې کیږي. مولانا فضل الرحمن وایي د حکومت دغه پریکړه نه مني ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې مهم رول لوبوي او د حکومت وسنۍ پریکړه به یې لانجمن کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د دسمبر په 15 ویلی وو حکومت یې پریکړه کړې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي. حکومت وایي دا کار په پیسو د سینټ د چوکیو د خرڅولو د لارې مخنیوي لپاره کوي. نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د دسمبر په 14 په پنجاب بهاولپور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت چې کومه فیصله کړې چې د سینټ انتخابات به د مارچ نه مخکې کیږي او ووټونه به د خفیا رائے اچولو پر ځای په لاس اوچتولو ورکول کیږي. دا فیصله دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې یو لوی کردار ادا کوي. دا به د دوی له وجې لانجمن شي. سپریم کورٹ د یو آئین د شک تشریح کولی شي خو د آئین د بدلولو اختیار نه لري او د دارن کیسونو د اورېدو ور سره اختیار هم نشته. او بیا تاسو ته پته ده چې د سینټ انتخابات د نمائندګۍ په تناسب کیږي. نو ممکن نه ده چې د لاس په اوچتولو د انتخابات وشي. د له هغې وروسته چې د دسمبر په 15 د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې خبري کانفرنس کې ویلي وو چې دوی غواړي د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي او دې لړکې بل سپریم کورټ راهنمایي اخلي. او دا ځکه چې په تیرو وختونو کې قتل شوي چې د سینټ انتخاباتو کې د سینټ چوکۍ په پیسو اغستل شوي. نو دوی غواړي چې د دې اغستو او خرڅولو مخه ونیسي. دی وی مونږ دا ټاکلی چې د شک نمبر 168 تر لاندې به مونږ د سپریم کورټ نه راهنمایي اخلو. او زمونږ چې کومه مدعا ده هغه دا ده چې دا انتخابات د لاس په اوچتولو وشي. نو که دا په اگزیکټیو آرډر باندې وي او که د الیکشن کمیشن په ذریعه کیږي.
الیکشن کمیشن کے تھرو ہوگا.
مشال ریڈیو چې د حکومت او د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې د پخوانی سینیټر عبدالنبی بنگش نو پختل نو داغه وینا وا
دا ټول بشي نه ممکن ده ځکه د پاره وو د 2/3 میجارټي سره امندمنټ کوي په کنستټیوشن کې داغه په موجوده حکومت سره نشته. دا یو خواهش ده تر اوسه پورې دا خفیا رایشماری ده کا بیا کوم مقتدر قوتونه زو ورته ویل شي دا خو زو ته ښکارو او استابلیشمنت کا وړي دا شی لکه مخکې د بلډوز کړی آئین او قانون احترام نه دی کړی او بیا هم داسې کول وړي خو دا به دوی ډېره غټه ماخیال کې کم اکلیز کوي. کرنټ سیناریو د موجوده وخت کې ته کم حالات او راکیا جوړ دي دا شی به د اور باندې د پټرولو کار کوي.
د ذکر ده د پاکستان په سینټ کې ټول یو سل څلور چوکۍ دي او د دې د انتخاباتو طریقه کارداري چې هر درې کاله پس د 250 سینیټرانو انتخابات کیږي او دا سینیټران د راتلونکو شپږو کالو لپاره ټاکل کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. نجیب امیر په سټوډیو کې موجود دی. د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
پاکستان وزیر اعظم د افغانستان سره د پاکستان د اړیکو د خکولو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پرون وخت د ټلیفون لاري له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي. پاکستانی چارواکي وایي عمران خان اشرف غنی ته ویلي چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ کې د افغان مسلې د هواري طرفدار دی. له دوه نه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو پلاوی بنن هم له پاکستانی چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ کې ورغلی پلاوی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات وکړ. د پېښور پولیسو پرون د قومي اسمبلۍ غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر ونیولو. د پېښور شرقي تاڼې محرر شاهد خان مشال اډیو ته وویل چې علي وزیر سند پولیسو ته په مقدمه کې مطلوب او اوس به د کراچۍ پولیسو ته سپاري. نوموړی وایي د علي وزیر نیول په کراچۍ کې د هغه له یوې وینا سره تړاو لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په پېښور کې د پولیسو لخوا د علي وزیر نیول د دولت د جبري پالیسیو تسلسل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د متحده عرب اماراتو په سفر دی. د پاکستان خارجه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دا سفر دوه ورځنی دی او په کې به د نورو چارو ترڅنګ نوموړی هلته د پاکستاني کارګرانو د ټولنې سره هم ګوري. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د حکومت هغه فیصله رد کړې ده چې ویلي وو د سینټ انتخابات به د راتلونکي میاشت میاشتې نه وړاندې کوي او د لاس اوچتولو له لارې به ټاکنې کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د دسمبر په 15 ویلي وو حکومت یې پریکړه کړې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د پلټنو لپاره د چین ووهان ښار ته چرته چې اول ځل یاد وایرس سره راپورته کړی او نړیوال ماهرین استوي. د روغتیا نړیوال سازمان پر نو ویل چې د نړیوالو ماهرینو ډله راتلونکي میاشت ووهان ته ځي سو د کورونا وایرس اصلیت وڅېړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د کال د پای خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنې ځوابوي. پوتین په قومي کچه د تلویزیون له لارې خبرېدونکي دغه خبري غونډه د خپل شخصیت د ځلولو روسانو ته د دې باور ورکولو چې هغوی په خوندي لاسونو کې دي او ترڅنګ یې امریکې او نورو نړۍ ته د پیغام د ورکولو لپاره کارول غواړي.
لنډ خبرونه مو له مشال ویډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د جنسي تیریو پیښو ضد نوې آرډیننس منظور کړې ده. د دسمبر په 15 ولسمشر عارف الوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دې لنډمهالي قانون سره به په ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښو مخنیوي کې مرسته وشي. کارپوهان دا ګام ستایي خو وایي چې باید اول په هیواد کې وار له مخه موجود قوانین په سمه توګه عملي شي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي داسې نه ګڼي چې دې سره به د جنسي تیریو پیښو مخنیوي وشي. ملیحه امیرزاده موضوع څېړلې ده.
د دسمبر په 15 د ولسمشر عارف الوی په منظور کړي آرډیننس کې د جنسي تیریو مجرمانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. په دغه لنډمهاله قانون کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری کوونکو خلاف د چټکې کاروایۍ لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره شامله ده. دغه عدالتونه باید د دغه نوعیت مقدمه په 4 میاشتو کې دننه فیصله کړي. د دې ترڅنګ دا امکان هم دی چې د جنسي تیریو مجرم په طبي ډول له جنسي صلاحیته محروم شي. پر ښځو او ماشومانو په جنسي تیریو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو غوښتنې په وروستیو کې په پاکستان کې تر یو شمېر پیښو وروسته شوي. په نومبر کې د سند د کشمیر پولیسو یوې ښځې رپورټ کړیو چې د سیمې یو تن له کراچۍ د نوکرۍ په بانه ورغوښتې وه او پر دې او 4 کلنې ماشومې لور باندې جنسي تیری وکړ. تر دې وړاندې په سپتمبر کې د شپې ناوخته د لاهور او ګوجرانواله په مینځ کې د ګوجرپورې په سیمه کې پر موټر وی دوه کسانو پر یوې ښځې د هغې د بچو مخ کې جنسي تیری کړو. د پېښې خلاف په ملک کې پراخې مظاهرې وشوې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د شورا غړي زهرا یوسف وای په هغه هیواد کې د مختلفو جرمونو لپاره د سختو سزاګانو قوانینو موجود کې باوجود جرمونه بیا هم ندي کم شوي، نو ځکه فکر نه کوي چې لنوي آرډیننس سره به د جنسي تیریو پیښې کمی شي. نوموړی وای په طبي ډول له جنسي صلاحیته د محرومولو سزا د پاکستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی.
کومه سزاګان چې دوی تجویز کړی دي زموږ د نړیوالو ژمنو خلاف ورزي کوي. پاکستان د شکنجه خلاف کنونشن لاسلیک کړی دی چې ورسره سم د داسې قسمه سزا اجازه نشته. په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې د جنسي تیریو د پیښو سم تحقیقات نه کیږي او د سزا شرح تر 3% هم کمه ده. د دې هم څه ګارنټي نشته چې په 4 میاشتو کې به بشپړ تحقیقات کیږي او دا هم شوي دي چې په پاکستان کې کسانو ته د مرګ سزا ورکولو پس معلومه شوه چې هغه وی بی ګناه و.
بعد پتا چلا ہے کہ وہ بے گناہ تھے.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر د دسمبر په 14 مشال ویډیو ته ویل په پاکستان کې د جنسي تیریو زیاتو کیسونو ته پکتو دا آرډیننس د ستاینې وړ ګام دی خو په ځینو ټکو کې ابهام موجود دی.
خبر نکلی خبر
لیلن محالی قانون سره سم د جنسی تیرو پیخو مجرمانو یو ډیټا بیس او د جنسی تیرو ضد ځانګړي څانګه به هم جوړیږي. دغه څانګه به د شکایتونو د درج کېدو په شپږو غنټو کې دننه د طبي معاینې سهولت ورکوي. د دې ترڅنګ د پیښو د ښکار شوو کسانو شناخت به هم پټ ساتل کیږي. د اورډیننس د 120 ورځو لپاره قانوني حیثیت لري او که حکومت غواړي چې دایمي قانون یې کړي نو له پارلمانه منظوري ضروري ده. په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو زیاتېدونکو پیښو پر ضد وفاقي کابینې په نومبر کې د یوې قانوني مسودې اصولي منظوري ورکړې وه. په دغه مسوده کې د مجرم لپاره د سختو سزاګانو وړاندیزونه شوي وو. دا چې په داسې کې د یو آرډیننس ضرورت ولې پیښ شو، په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر علي ارباب وایي غوره لاره دا ده چې په پارلمان کې ورباندې بحث شوی وي، خو د دې مسلې د زر حل لپاره دا کار وشو چې په وینا یې ښه نتیجې به یې راوځي.
هو یو خدای دې چې دې کووډ 19 د وژنا پارلمان چې هغه اوس هغه رنګي فنکشن نه دی. بل خبره دا ده چې لکه دا چې کوم بل راي شي لیجسلیشن راي شي هغه چې دې نړۍ باندې د ډیبیټ کیږي نو دې دې مسلې ته زر یو ریسپانس ملو شي نو هغه دا راي استعمال شي دا لار استعمال شو به تر پارلمان لاره دا چې دې دې چې بده کې کوم پوزېټیو دی دا چې کله دا قانون امپلیمنت کیږي لګیاي نو ته پته لګي چې څه کمی زیاته دي نو چې کله اند حل هم دا دې
د جنسی تیرو مخنیوي لپاره پکار ده چې پولیس یې د تحقیقاتو طریقه بدل کړي. د پوره او سمو پلټنو پر اساس په دغه جرم کې ککړو کسانو ته د سزاګانو شر زیات شي او موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي. د ساحل په نوم پر ماشومانو د تیری مخنیوي او پاړه داګه ہے نه حکومتي ادارې شمیرې ښایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسی تشدد 1409 پیښې ریکارډ شوې دي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله زیاتې دي. د 2019 په لومړیو شپږو میاشتو کې 1404 پیښې ثبت شوې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ورزو خیبر پختونخوا ته د سیمې خلکو د احتجاج نه پس پلنډې کوتل کې د صدای امن په نوم مرستندوی پروګرام وتړل شو. په قبایلی ضلعو کې دا پروګرام د نړیوال بانک او په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای لخوا پر مخ وړل کېدو. د لنډی کوتل خلکو اعتراض درلودلو چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د سیمې میرمنې اړ کېدې چې مرستندویه مرکزونو ته ورشي چرته چې د پردې مناسب انتظام نه و موجود. هغوی غوښتنه کوله چې د صدای امن دفتر دی یا بل ځای ته یوړل شي او یا د هم له سره د مرستو دغه لړۍ بند شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د ځایي ولس د اندېښنو په بنیاد یې دا پروګرام په لنډمهاله توګه تړلې او هڅه کوي کوم بل متبادل ځای ورله وګوري او هلته یې شروع کړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
په قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صدای امن په نوم میرمنو او ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی، خو په خیبر ضلع کې د دغه پروګرام لاندې میرمنو او ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقې کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرو د باډې نه پس وس په لنډی کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نه پس په ارزی توګه تړل شوی. د لنډی کوتل ولس وای دغه روپی په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته میرمنو لپاره د پردې سه تنظیم نشته نو ځکه ورته اندېښمن دي. د لنډی کوتل جعفر خان شینوار مشال ریډیو ته وای
د صدای امن پروگرام چې راغله دا بالکل حالات کنټرول نه بار دي. دا مونږ یو هفته مخکې ای سی سی سره دا ټول مرګري ناز تو لیټر ورکول دا ورته وي چې تاسو کوم یې دا زنانه او روپي واړه وای دا سړو تکړه دا یو یو ماشوم دا سړی ځان کسړی بازار پورې ولیاړی مونږ نه پخ پکګو دا بازار دی دا په تاریخ کړو بای ځلو شو چې دلته په زورونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته کوم حالات زور نه نوزم زینم زګورم دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي مونږ اعلی حکام نم دا مطالبه کړو چې دا د صدایمن پروګرام دا ډیزاین بار کړی شي
د لنډی کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدای امن پروګرام د رپور کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وای
لکه څنګه چې ستاسو ته معلومه ده قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه راغلي چې څومره اوس شوري شوي دي د بد قسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورک په دغه کې زمونږ مشان مو لورله په دغه کې مونږ اره هر به وکړو دا په سور کوړو طریقې کار دا به دوی پالیسۍ کې شته چې دا مرد حضرات ته دا شی او هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا مو کیسه ختمه ده خدا خلک سنجیده نه دي
د لنډ کوتل د خلکو دغه ستون زمو د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه نو دوی وویل
بهرال د خلکو خدشات ډیر زیات راغلي دي هغه وینه دا بند شو اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې زینه
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هر مېرمن چې په شناختي کارډ کې یې د قبایلي ضلع پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي هغه په مرحله وار توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده سی ډبلیو جی یعنی چایلډ ویلنس ګرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي د ونې پیماشي وشي او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه که وده نه کوي چې بیا کوم سرکاري روغتون ته ولیږي نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم او مور ورتګ مهم دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
مشال ویډیو اوري د خیبر ضلع وروستا ورزو جلال آباد ته په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر خبریالانو ته دړکې ورکړې شوې دي چې پکې په اکتوبر میاشت کې د ازادي ریډیو خبریال الیاس دایی او تیره اونۍ په جلال آباد کې د ملالی میوند ترڅنګ ځینې خبریالان وجل شوي هم دي افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټا د افغانستان په وو زونونو کې خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او لمړنۍ روغتیايي درملنې ورکشاپونه جوړوي چې په ننګرهار کې هم یو شمیر خزینه او نارینه خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او لمړنۍ روغتیايي درملنې زده کړې ورکړل شوې نور تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د دوه ورځنی خونی زناسه د جلال آباد ښار پراشي ولولې امه کتابتون کې تر سره شو چې یو شمیر خزینه او نارینه فعال خبریالانو پکې ګډون کړی وو د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیر شام درد د دې دوه ورځنی خونی زناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
لومړی ورځ باندې لومړنۍ روغتیايي مرستو پریزنټیشن ورته وړاندې شو چې څنګه کولای شي چې همځان سره خپل همکارانو سره روغتیايي مرستې وکړي او دویم ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی کې د کار په ساحه کې په کور کې په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولای شي د دې لارې چارې څه دي مهارتونه څه دي دا ورزده شول او په پای کې دوی ته د لومړنۍ روغتیايي مرستو بکسې هم وویشل شوې
په ننګرهار کې فعال خبریالان خوخول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو ترڅنګ د لومړنۍ روغتیايي درملنې یو اندازه درمل او اړین طبي وسایل ترلاسه کړل د کلیت پونوم د وی سیمه ایز رادیو مسول فقیر محمد فقیرزی د دې خونی زناستې په ګټو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دو ورځنی ورکشاپ چې کوم موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته خودل شو چې په خبرې لې کې واقعا اړین وو په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو د دې ترڅنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړلې او راته خودل شو موږ ته لومړنۍ نئی روغتیایی بسته هم راکل شو چې پغی کې مواد شتون لري هغه څه چې د ټپ یا د غوخ پر محل یا د پیخ پر محل من کولې شو خپل لومړنۍ درملنه وو
د مینې په نوم د وی سی مې زی رادیو خبريال زول هيجا اترپی هم خوشاله و چې د زند خوندیتوب په لارو چارو او د لومړنۍ طبي مرستو په استعمال وو په هیده
دو روزنی ورکشاپ د مونږ ته ډیر فائدہ مند نه پاغ شان کوش چې یو خبرنګا د کار په محل کې سره را پیخی کوم تدابیر به تونې سین نمړنی درملنه پاړم چې مونږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولای شو څنګه کولای شو ځان او غي خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو ځنونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته خونی ځناستې تر سره کړې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، یو بل رپورت دروو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیرا شمس د هغې دوا په اړه د پوهاوی هلو ځلو باندې لاس پورې کړی دی چې د ستنې په شکل کې د ماشوم د ولادت په وخت میندو ته ورکړل کیږي. ډاکټران وایي که څه هم د دغه دوا مقصد ولادت کې اسانی پیدا کول وي، خو دا باید هر چا ته ور نکړل شي، ځکه چې د ناپوهۍ کې غلط استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښولی شي. دا چې اکسیټوسین څه دوا څه ده، په کوم صورت کې باید ښځو ته ورکړل شي او د ناسم استعمال سره یې څه خطرونه تړلي دي، ملیحي امیرزاده دې موضوع ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس وایي د اکسیټوسین په نوم د هغه ستنې په اړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړي دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل د هغه ستنه ده چې په ولادت کې اوې مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي، خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي.
اگر ہم ستنا ورتا وے ڈیلیوری والا پروسیس دیس کے دو دپارہ پی سی کی واسہ سیشن کرو، بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہ زمون دا ڈیمانڈ ہوتا سی سٹیئرنگ ٹیم تو جوڑ کے چاہیے کہ وومن کمیشن ریپرزنٹیشن ہی، ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ہی، میڈیکل ٹرمینالوجیز دی نو ہیلتھ پہ لیڈ اخلی نو دے کہ مونگا گورو چ لیجسلیشن کو اویئرنس کو ڈاکٹرز ٹرین کو ایل ایچ وی ایل ایچ ڈبلیو سٹیٹ کو.
د طب په ژبه کې اکسیټوسین هغه هارمون ته ویل کیږي چې لبړان تنه د یوې ښځې په وینه کې موجود وي. دا هغه وخت کار کوي چې کله یو مور د ماشوم ولادت ته نږدې وي. په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاده بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي، یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره، او بیا وروسته چې کله ماشوم زیږیږي نو رحم واپس خپل ځای ته د راوستو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
د WHO سټانډر خدا دی وایي چې لکه تاسو به ارتفیشل هارمون لکه اکسیټوسین باندې ورکوي، یو مدر ده د هغې ډیلیوري ته نږدې ده او د هغې یا ټایم نه دی پوره او یا د هغې پور کنټرکشن دی او تور ته برنه اکسیټوسین هارمون ورکی او الته بچدانی خلن نه کولاوي نو هغه خپل ته ډایلیټیشن کوي، پوشکی سرویکس نه کولاوي نو الته بیا یوټرس وشتي نو الته مور او ماشوم دواړه په خطر کې وي.
د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په 2015 کې د کوز تیر په تیمرګر کې و سیړنه کړې و. د دغه سیړنې له مخه حالته او 80% ښځو ته د غستنه د هغو کسانو تر څارنې لاندې ورکړل شوی و چې باید نه ورکړي. په دې کې 20% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 20% د لیډی هیلت ورکرانو، 20% د نورو، 20% د ډسپنسرانو او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوي وي. د دغه سیړنې له مخه په 50 کې د سلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال وو. بیا هغه ښځو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه و ورکړي، پکې د بچه دانې د شلېدو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ام اس اف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په وسطن ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو ښځو ته دغه دوا ورکړې وي.
I would not say it is a bad drug. It's a very good drug when it is used پروپرلی
زبا دانه وایم چې دا یو خراب دوا ده. دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کیږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازه یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو. دا د هغې څلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوې وې. له هغې ډېره وینه روانه وه، په خېټه کې سخت درد و. هغه یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچه دانۍ شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
استر وای د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي، بلکې بچه دانه هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وای د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
که تاسو هر یو هسپتال ته لاړ شئ، تاسو ګورئ د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی د maternal deaths کیږي. د maternal death څنګه کیږي چې لکه uterus rupture شي نو هغه نه blood loss شي، fetus چې کم دی هغه خو پوشیز لګي نو اخر دا چې بس هغه خپل ټایم نه پری دی fetus death شي.
د دغه ستنې د ناسم استعمال په اړه پښتني راپور تکیږي، خو بیا ډاکټران وای به له ضرورت ته چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیار ده کنه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټره شهلا مندوخیل وای چې کله ضرورت وي نو دغه ستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
نو مونږ هغه ټایم ورکوو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنټ یا په پوهیږي چې مونږ هغه ښځې ته خالي ورکولی شو. کوم مونږ په پوهیږو اول مونږ ښځه کتلي چې دا ښځه به په آپریشن نه پیدا کوي بچی، دا بالکل نارمل بچی دی، د بچی وزن هم ټیک دی او په مور هم فټ ده، د دې د هډو مسله هم نه ده، هډو نه تنګ هم نه دي، نو دا به نارمل ډیلیوري ته پاره چې کوم وي نو مونږ دا ستن ورته لګوو.
ډاکټره شهلا وای دوی خپل پوره احتیاط کوي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایانې کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهې له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه یې د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وای په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
ڈگری پروگرام دے اگر تقریباً پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ ابو نہیں لیکن دل تک کے دے کے پی کے مصرا 4 to 5
سال. ڈاکٹر شہلا په خبره د دغستنې د مور په صحت ډېر سرات هم وی چې په کې زړه بداوي، الټیا نکول، بے هوشي او سخت سر درد شامل وی.
په زینه وب شروع شي زیاته امروز کې ورته لګي دایانې هندل کې یا نرسې یا پکورو کې چې کم کیږي نو هغه بیا داسې چې په سر باندې بے خي سخت درد شي په خزه چې بے هوشي ته مخ شي جړکی پرورا
استر وای دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالیږي خو یوازې په هسپتالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازه لري.
زوایم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي، یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخې اجازه ولري او دا دي یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي، ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکونکي به هم څارنه کوي. مونږ باید خلکو ته هم وایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. مونږ باید طبي کارکونکو ته د دوا د سم استعمال پوها ورکړو او د ریډیو او ټی وی له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. پکار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوهه د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې له امله د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروري ده چې په ټولنه کې د آگاهۍ مهمه نو چلیږي، له دې سره تړلې خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت ته په دغو هڅو کې مخې ته راشي او روغتیايي کارکونکي په دې پوهه کړل شي چې د دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوری د ملیحه امیرزاده رپورٹ مو اوریدو راځو د دې غړی اخری رپورٹ طرف ته. په سواد کې د بند مالت یا بازار لسګونو کلونو راهسې د داسې کورنوي هستوګنځای پاتې شوی چې د سندرو، موسیقي او نڅا د محفلونو لارې ځان ته ډوډۍ ګټي او نورو خلکو ته د تفریح او ساتیرۍ موقع برابروي. د دې بازار سره تړلي خلک وایي اوس مهال یې ژوند له ستونزو سره مخ دی. نجیب عامر د بند بازار په اړه یو رپورٹ جوړ کړی چې د تبلیغ په غږ پیلېږي.
The
د سواد د بن مالت اختر اقبال وای عمر 50 کال دی او ل 13 سلويختو کال راسی په محفلونو کې تبلغ غوي. خداغه په وینا اوس دغه محفلونه ساړه شوی او ورسره د غوي د کور انغره هم سور شوی دی.
زه په خپل تبلغ غوم کنه جی زه کته شو غوم نو کو ته څنګه مونږه زماره شي کته شپ بندونو لکه مال سو ګره کې خوښ نن دا کم از کم جی زم په خیال باندې اتر نه هو لس کسان زم په غړې دی په دې کې زم مونږ دی په دې کې زم مونږ وسیلې په دې کې زم مونږ خزي دی په دې کې زم خپل یم او کار نشته جاو دا کم مونږ موزیشن لکه مونږ خراب لکه زمونږ خو له خوره لکه مونږ خو د کندران سودم پر نه راګي.
نو موړې وای په بن مالت کې اوس هم له 500 زیات کورنۍ ژوند کوي چې د موسیقي سندرو ویلو او یا هم د نسال لارزان ته ډوډۍ غټي. هغه وای ورځي هسه هم خنه ده خو لکه لنه چې کورونا وبار غلي یا د حکومتي بندیزونو او یا هم لدی وجه چې خلک ټولنیز واټن ساتي او احتیاط کوي دا غوي ژوند ډیر غزمن شوی دی.
کم از کم په ماشي و ما تقریبا 18000 روپے به کم از کم 20000 وګړو ما غټلې او اوس زما کنده چې صدا دوه مشتو چې د تلم ته تنم او قسم په خدای چې لکه زمونږ تر اکثر دې ضرورت راشي زمونږ څنګه نصور نه پیسې نه کېږي.
دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے چیستڑے او ستڑے چیستڑے ستڑے ستر کی تیرا پور تجل میں ستڑے 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 ستر کی تیرا پور تجل میں ستڑے.
د بن مالت یا بازار چنن په کوم حالت ته پروندا سينو د پاکستان سره تر الحاق وړاندې سواد چکل خپلواک ریاست او د سواد والی بال ته حکمرانی کوله نو د فنکارانو ژوند ته زیات پام کړو. د کلتوري چارو شنن کې او خبريال شیرالم شینوار وای د بن هغه دور زرین دورو
سواد خو د والی سواد د دور نه مخ کې د خلک په مختلفو علاقو کې اوسېدل چې کله نه به والی سواد د دې سرپرستی شروع کړه چې یو ځای ته ډیره غونډ شوې دي نو دا د والی سواد په سرپرستی کې راغلل باقاعده د دې بڼ چې کوم بنیادی طور سره دغه یو محله یا کوڅه چې اوسې د بازار یو شکل اختیار کړی خوش آبادی ده نور خلک هم هلته کې خوش کې آباد دي خو د دې د خپل علاقې کوڅه په خپل ځای باندې اوس هم شته.
شیرالم شینوار وایي د سواد هنرمندان د ملا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو ځپلی وو او اکثر ارشوي ول چې د پاکستان نور سیمو ته وکوچيږي. دغه په وینا اوس هم د بن بازار ګڼه ګوڼه د پخوا په شان نه ده. د سواد بن فنکاران د کار د نشټوالي لوجي هنر پرېګدی او ودونه کوي. تبله نواز اختر اقبال ویل چې دوه لونو به سندره ویلې خو سی ودونه وکړه لو سندره نه وای. جهانگیر د سندرغاړي سادیا شاپلار دی هغه هم ورته کی سلری
سادیا شاپ تقریبا چې فوز اتکاله وګوږي نو زموږ هغه جنې خو د شي ویل دا تقریبا یو دوه میاشتې
نو موڑے وای د بن د محفلونو د سړیدو بلا وجوهات دي چې پکی حکومتي بندیزونه او د سیمې د خلکو غربت هم شامل دي.
کال بم په کورنا سو پروګرام بنو چې په ښکار خو نو چې کنه په ښکار خو نو د آمدن پته نه لګیده نو فایده یې تر اخر گزارېږي پروګرامونو په پیسو کیږي.
خو ځنې داسې هنرمندان هم شته چې وایي د کورونا لوجې د جوړ شوی حالت نه باوجود هم د غوي کار روان دي. کسه هم هغه په خوانې مزه نشته خو د بیلا بیلو لارو نه پیسې لاسته راوړي. عظما فیاض 19 کلنه سندرغاړي ده. هغه وای
جی بس شکر دینو زمونږ هم لکه کم چې کاروبار او ټول آل چې کم د غړي کنه هغه ټول لکه کور کې ناستو او اوس چې کله کرونا ختم شو نو شکر الحمدلله حالات دومره دي چې 50% برابر شوی او دا نور هم چې دا خو د دې حسابې چې چلته کې ودونی کنه ویډینګ شو دي یا سین ز سټیج د پاره هم ز الټا سونګ دوی ما زه ته هم راځم
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو ټولنې په خپل د یو بل سره د مرستو کولو هڅه کوي. له حکومت نه او د غیر حکومتي موسسو نه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې وهي. د خیبر پختونخوا حکومت د کورونا د راتګ نه پس د ځایي هنرمندانو سره تر دې دمه د مرستو کومه لړۍ نه ده پیل کړې. البته تر هغې وړاندې د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې تیر کال د یوې پروژې له لارې د صوبې په ډیرو هنرمندانو تر 3 میاشتو پورې د میاشتې 10000 روپۍ ویشلې وې. خو هغه پروژه بشپړه شوې ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.